ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یوې غنټې د خبری خبرونه کې زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
تاسو ته سلمش وایو. نن د اتوار ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 9 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن 10 بجې، افغانستان کې شوی دی 9 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین 1 بجې شوی ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی زلو کې د ایالتي اسمبلی په 1400 څوکیو باندې د ټاکنو د ځنډولو وړاندیز کړی دی، او د ټاکنو کمیسیون ته یې ویلي دي چې علت یې د امنیت خرابه وضع ده.
او د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونه په ملک کې د روان حالاتو لپاره د یوې تګلارې جوړولو په سر په داسې حال تیاری کوي چې د مخالفه ګوند مسلم لیگ نوند مشر شباز شریف پاکستان ته رسیدلی دی.
او د پاکستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره د 5550 عرب روپیو د ټیکسونو ټولولو هدف ټاکلی دی، خو کارپوهان وایي چې داسې نه انګیري چې حکومت به د دغو پیسو په راټولولو کې کامیاب شي.
ګران اوریدونکو، موږ سره اوسیږئ. د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې به تاسو رپورټونه او مرکې وړاندې کوو. د کرکټ حال به هم تاسو وړاندې کوو چې دا وخت د هندوستان او د آسټرالیا ترمنځ کومه لوبه روانه ده. موږ سره اوسئ.
کراغلی اوس هم بشپړ تفصیلی رپورټونه. د خیبر پختونخوا حکومت د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته وړاندیز کړی دی چې په زمکړی شویو قبایلی زلو کې دی د قبایلی اسمبلی د پاره پر 1400 څوکیو باندې کوم انتخابات چې په پام کې نیول شوی وو هغه د 10 ورځو د پاره وځنډوي. مخکې له دې دا ټاکل شوی و چې په دغه ځای کې انتخابات د جولای په 2 نیټه وشي. نور تفصیل پر له مدثر شانه په دې رپورت کې واوري.
صوبایي حکومت د یو خط په ذریعه د پاکستان انتخابي کمیسون ته درخواست کړې ده چې نو زم شو زلو کې د صوبایي اسمبلی 1400 چوکو لپاره په 2 جولای کې دونکو ټاکنې د 10 ورځو لپاره وزنډي. په 3 جون د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی چارو محکمې لیکل شوی خط کې د انتخاباتو د ځنډول لپاره شپږ مهم علتونه په ګوته کړي دي چې پکې د افغانستان لاړخه د ترهګر بریدونو اندېښنه، د نو زلو په سیاسي مشرانو د حملو امکان، د انضمام پس د نو زلو پختونخوا سره یو شمیر مشکلات، شمالي وزیرستان کې تازه پیښې، د غوسیمو کې د لیویز او خاصدارو په ډیپټي کمشنرانو او پولیسو کې بدلیدل، او لیویز او خاصدارو د امنیت ساتنې نامناسب تربیت شامل دي. او په دې حق چې ډیوه د ځایي الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد سره خبرې وکړې، نو هغه ویل خط دی ته نه بلکې د انتخابي کمیسون مرکزی دفتر ته لیکل شوی دی. باید وایو الیکشن کمیشن په شپږم مې د خیبر پختونخوا وو ضلعو کې د 1400 چوکو لپاره شیډول جاری کړو، او بیا په 14 مې د اسمبلی غړي محسن داوړ شپږشتم آئینی ترمیم اسمبلی ته وړاندې کو، کوم چې په متفقه توګه منظور شو، او د دغو ضلعو 1400 چوکۍ سلی رشتو ته جګې شوې. خو دې قانوني حیثیت لا تر دې دمه ځکه نه دی اخیستی چې حکومت دغه ترمیم سینټ ته تر اوسه نه وړاندې کړی او نه منظور کړی دی، چې ورسره د پخوانی فاټا انتخابي کاندیدان بې باوري شول چې آیا انتخابات په وخت وشي او کنه. او اوس د صوبایي حکومت دې خط سره د یو ځل بیا اندېښمن شوي دي. خو د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر خادم حسین وای درخواست کې چې کوم علتونه ښودل شوي دي هغه خو امنیتي چارواکو د وړاندې نه ویلي چې فاټا کې ترهګرو ته ماتې ورکړی شوی دی، په پوله ازغند تار لګول شوی دی، او وایي ټاکنې ځنډېدل به د دغه ځای پښتانه د مایوسه ښکار کړي.
ما تخکاری کی دغنتا زمانونا یو خو بلدیتی انتخابات نیشی صوبائی انتخابات پر امیدی رکی پر امیدل کی گی پر صوبائی حکومت کی داغی نمائندگی اغنتا ترکی تکارون کو مخی بوتلن دیسلات و آمن کو مخی بوتلن تدی دفارا د نوی زمشوده زلو په صوبایي حکومت کې نمائندگی انتهایی ضروري ده. دا یو ورځ هم ځنډول یا یو ورځ هم په هغې کې تاخیر راوستل ماته ښکاري دا چې دا به ډېر نقصان لري.
بلخوا کارپوهان وایي هر کله چې سیمه کې انتخابي کمپاین په تیزۍ سره روان دی او انتخاباتو کې صرف دوه ویشت ورځې پاتې دي، کمیسیون به د ټاکنو د ځنډېدو فیصله ونه کړي. البته که حکومت ورته په قوي ثبوتونو سیمه کې د ترهګره پیښو امکانات وښودل نو ممکنه ده انتخابات وځنډول شي. خو پوښتنه به دا راپورته کیږي چې آیا شل ورځو کې حکومت توانېدای شي چې کم مشکلات یې ښودلي دي هغه ختم کړي؟ مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. هغه څه عوامل دي چې حکومت اوس غواړي چې د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي او قبایلي ضلعو کې انتخابات د څه مودې لپاره وځنډول شي، او که ځنډیږي نو د دې به اثرات او نتیجې سبي. هم په دې حق لباندې زمونږه همکار رحمان بنری، زمونږه د بلې همکارې سمینا احسن سره خبرې اترې کړې. تاسو وړاندې کوو.
صوبایي حکومت وایي چې الته کې امنیت وضع خراب ده، ځکه مونږه د دې انتخاباتو ځنډ خواست کړی دی. دا ډېر مهم ټکی دی په دې خبرو کې. نو زه به لږ اوریدونکو ته ویم چې د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه او د پاکستان د چارواکو تر مخه د صوبایي حکومت په دې خبره کې او د پاکستان د پوځ او د مرکزي حکومت په خبرو کې تضاد کاری. مثال په توګه عمران خان په جنوبي وزیرستان کې جلسه کړې وه او دا یې ثابت کړی چې دلته امن په ځای شوی دی. په مومندو کې جلسه کړې وه، بیا په خیبر کې جلسه کړې وه، درې ضلعو کې اوس جلسې کړې دي، او هغه ټولو جلسو کې هغه دا وکول چې پوځ ډېره قرباني ورکړي او دلته امن پزې کړي. د پاکستان د پوځ د چارواکو چې کلم خبري کانفرنس کړي نو هغه وایي چې په دې 2000 کیلومتر مربع کیلومتر خور باندې د افغانستان د پولی نه دې طرف ته چې کوم پخوا تر هغری وا بد امنی وا تر خلک وجل کېدل هغه سلسله دې ختمه کړي ده، تر هغرو ته ماته ورکړي ده او امن پزې کړي دي او خلک بیرته خپل قانون ته ستنيږي. نو یو طرف ته هغه خبره کېده په تیرو سو کال کې مسلسل دغه پرچار کېده چې امن پزې شوی دی، اوس ناساپا د خیبر پختونخوا حکومت صوبایي حکومت چې دی هغه د ټول ټاکنو کمیشن ته خواص کوي چې امن نشته دی، انتخابونه نه وزن دي. دا دوه خبرې چې دي په خپلو کې سره ډیر غټ تضاد دی. پکې بل خبردار چې د پاکستان الیکشن کمیشن کې دا انتخابات ځنډي نو دا به یو ډیر غټ سوال وي، ځکه چې دینه مخکې درې انتخابونه چې کم شوي دي پکې بمی چودنې کېده، ځانمرګي بریدونه کېدل، کاندیدان اغوا کېدل او وجل کېدل، داغو بچي وجل کېدل. لکه مثال په توګه 2019 انتخابات چې اوس کم شوې دي په دې کې په پیښور کې د هارون بلور په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو، دغه رنګ ځانمرګي بریدونه په بلوچستان صوبه کې شوي وو، خو انتخابات نو ځنډول شوي په ټول پاکستان کې په هغه حلقه کې ځنډول شوي چېرته چې دا پیښې شوي وي. 2013 انتخابات نقشات لاړ شو، 2013 انتخابات ته نه پای کې خو ډیر زیات بمی چودنې کېدې، ځانمرګي بریدونه کېدل په ټول پاکستان کېدل. بیا که 2018 انتخابات ته لاړ شو نو پای کې خو پیښور، کوټه، کراچۍ، لاهور داسې خار نه پاتې چې ځانمرګي بریدونه شو خو انتخابات شو. نو دا به یو ډیر غټ سوال وي کچري انتخابات ځنډول کیږي، ځکه چې تیر شوی تاریخ داسې پاتې شوی دی چې الیکشن کمیشن کله د بمی چودنو یا ځانمرګي حملو په وجه باندې انتخابات نه دي ځنډولي. او په اوسني حالاتو کې داسې کوم واقع په خیبر پختونخوا نو ضلعو کې نه شوی، ما سوای د خړ کمر د چیک پوسټ نه چې هلته پوځي ګاډي په نښه شوي دي، هلته کوم په سیاسي جلسه حمله نه شوی، کوم په انتخابي کمپاین حمله نه شوی، کوم تریټ یا دلکنه ده شوی د کم طالبانو لخوا، کم بلګون لخوا. نو په ظاهر داسې دل کیږي چې د خیبر پختونخوا چې د اپوزیشن ګوندونه دي یا مخالف ګوندونه دا غو دا خبره سم ښکاري چې چونکه دا وخت ګرانی ده، بجلی نشته دی، سړکونه نشته دی، په هیواد کې د روپی ارزښت چې دی هغه پریوتې دی کې دی شي د خیبر پختونخوا حکومت ته د احساس شوی چې دا انتخابونه به تحریک انصاف حکومت له خلک ووټ ونه کړي دا وجه وي. اوس تاسو تپوس تر اعظم چې شل ورځې نو که دا وزنډې ده نو دی د شل ورځې نه سیوام کېدی شي، دیرش ورځې هم کېدی شي، دوه میاشتې هم کېدی شي، خو دویمه جولای قانوني توګه باندې دلې د انتخابات کول پکار دي. نو که نیټه جری ځنډېږي دا به یو غټ سوال وي، او بیا دا اوس د وخت نه مخکې پرډکشن خو ډېر ګران دی، البته مقصی واقع دی وخت سی واقع دی شي.
چیرې دا خو نه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د انتظامی ناکامو په وجه چې نه دوی د پاره بګران شي چې په غو علاقو کې دومره په لږ وخت کې انتظامات وکړي شي د انتخاباتو د پاره، په دې بنیاد دا خبره کوي یا په موجوده کې چې کم حملې شوې دي تلکې شمالي وزیرستان کې.
دا ډیر خسوال دی، دا ډیر خسوال دی. دا تاسو مونږ په پروګرامونو کې لکه ما په خپل په دې پروګرام کې دوه میاشتې مخکې د خیبر پختونخوا د حکومت د چارواکو نه کړو، هغه وی مونږ تیار یو، شکت سبزی سه به مونږ تیار یو، چکل انتخاباتو کمیشن نما ته پوسو هغه چې موږ تیار یو، ته پاکستان پوز هم ویلی دی چلتا من په دیشه بده. نو په ظاهر خوده تیارې ورته نیولې وي د چې کملت خیا غدا خي چې د لیویز او خاصدار زواکونه د ټاکونو لپاره تربیه نه لري، او د خاصدارو د واک پولیسو ته د ورکول عمل هم جنجالونه پیدا شوي دي، ځکه په داسې حالاتو کې قبایلی ځلو کې ټاکنې تر سره کول باید وزندول شي. دا د یو خبره کړې ده، خو په ظاهر دا څه کوم بنیادی علت نه لري خوده، ځکه چې دا خبره خوده کول چلته به پوز وي، الته به پولیس وي، الته به د ټول ټاکنو اداره چې دا موږ ته ویل چې زمونږ ادارې غړي چې دي هغه په یو هفته کې انتخابات کولی شي، تر دې هده پورې ویلو. نو اوس دا خبره نوې او ناشنا ښکاري، نه یوازې د سلنکارانو لپاره خبر اعلان لپاره، بلکې د انتخاباتو کې زغل اغستونکي کاندیدان لپاره هم.
ډیره مننه. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا رپورت خو مو واورید چې د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی دی. بل پلو په جنوبي وزیرستان کې د پیپلز پارټۍ کارکنانو مظاهره کړې ده، او هغوی د انتظامیه خلاف شعارونه ورکړي دي. هغوی وایي چې انتظامیه دوی انتخابي کمپاین ته نه پرېږدي، دوی ځوروي او د دوی مخه نیسي. په دې هکله عدنان بیټنی یو رپورټ را لېږلی چې تاسو یې وړاندې کړو.
د پاکستان پیپلز ګوند جنوبی وزیرستان څنګه تور پوری کوي چې په سیمه کې په دویمه جولای کې دونکو د صوبایي پارلمان ټاکنو کمپاین ته دوی نه پرېښول کیږي. دوی دغه خبرې نن په جنوبی وزیرستان مرکز واڼه کې د روان نه امنۍ پر خلاف ایوې احتجاجي غونډې ته کړې. په جنوبی وزیرستان کې د پیپلز ګوند لخوا دغه غونډه په داسې حال را جوړه کړې سوې وه چې په سیمه کې له تېرو دوو اونیو راسې د انتظامیه لخوا دفعه 144 هم په ځای کړی شوی دی. د انتظامیه لخوا دغه ماده تر هغه وروسته په ځای کړی شوې چې تېرې مۍ په 26مه نیټه ورسره په څیرمه په یوه بله قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د خړ کمر پیش رامنځته شوې وه، او انتظامیه هر قسمه ګڼه ګوڼه جوړول او پزلسو او جلسونو بندیز لګولای دی. غونډې ته وینا پر مهال وینا کوونکو د انتظامیه د پریکړې سره مخالفت کړی، او پر روانه نه امنۍ سخت اندېښنې څرګنده کړې. د سیمینا د پیپلز ګوند حلقه 144 نه کاندید عمران مخلص وزیر وویل دوی ته په آزادانه کمپاین کې خنډونه اچول کیږي. هغه وویل نه په تور شیشو بندیز شته او نه په وسلو ګرځولو، او تورې ولګولو چې د ټاکنو نه وړاندې د ټګۍ هڅې رفارې دي.
د الیکشن کمپاین چې کوم سټارټ وکړه نه یلته چې مشکی مالاتی د غیوې د دوی میاشتې نه چې یلته په وڼه کې امن نشتا، چې مش پکې پکې کې زم شوی، خو یلته نه ډی پی او شتا نه پولیس شتا، صرف نوټیفیکیشن ده موجوده چې کوم ګورنمنت ته دا صرف دا دای چې پی ټی آی خپل لیارې او راوی دفعه 144 چې لگاو کړی دو صرف په سیاسي اکټیویټي باندې لگاو شوی دو. دولته اصلا کول عام ګرځي، دولته تورې شیشې کول عام ګرځي، دغه په متعلق میجر واتلی وی چې لحاظا چې مش بچون ته تحفظ نه وی، د میج عوام ته تحفظ نه وی، د میج بزنسمن ته تحفظ نه وی، نو میج د دې کو کمپاین څنګه وکی.
د جنوبی وزیرستان څخه د صوبایي پارلمان په 200 کې نږدې 500 پورې کاندیدان برخه اخلي، خو د پیپلز ګوند د جنوبي وزیرستان مشر امان الله خان وزیر اویل په سیمه کې نا امنی د کمپاین نشي کولای. هغه زیاته کړه د نوړاند یوازې د پاکستان تحریک انصاف مشر او د ملک وزیر اعظم عمران خان عوامي غونډې کړي او بل چاړه د غونډو کولو اجازه نه ورکړل کیږي. امان الله وزیر له حکومت څخه د حالاتو سمولو او د تحفظ غوښته وکړه او زیاته یې کړه که حالات سره سم نه کړ نو دوی به بیا په سیمه کښې کمپاین نه کوي او د انتظامیه دفترونو مخې ته به احتجاجي پرلت کوي.
هر څه یې دغسې پرېښې دي په شاړه باندې، هېڅ قسم سیکورټي فورسز دلته نشته چې امن او امان خیال وساتي. نو مونږ د دې دپاره راوتلي یو، نو زمونږ د ګورنمنټ نه دا غوښتنه ده، د کیپي ګورنمنټ نه، د وفاقي ګورنمنټ نه، چې زمونږ قانوني او آئینی حق دی چې مونږ ته تاسو تحفظ راکوي، او که دی چېرته مونږ ته تحفظ نه راکوي نو مونږ به انشاءالله په راتلونکي ورځې کې مونږ به د الیکشن کمپین نه کوو، ځکه چې په ټولو نه زمونږ د علاقې او زمونږ د علاقې د عوام دپاره د ټولو نه مهم شی چې دی هغه امن دی. نو که دی چېرته امن بحال نه کړي نو مونږ به په راتلونکي ورځو کې دا کیمپ مخته د امن د بحالولو دپاره درنه ورکوو.
د یادونه ده چې الیکشن کمیشن لخوا راتلونکې جولای میاشتې په دویمه نیټه په صوبه کې نوې شاملې کړې سوي قبایلي ضلعو کې صوبایي پارلمان لپاره ټاکنې کیدونکې دي، خو په خپله د قبایلي ضلعو اعلی چارواکو هم الیکشن کمیشن ته خواست کړی او ویلي د حالاتو ناسموالي له امله دی دغه انتخابات د 22 ورځو لپاره وځنډولی شي. د قبایلي ضلعو لوړ پوړو چارواکو دغه غوښته په داسې حال کړې چې پاکستاني پوځ تېرو 15 کالو راسې د تندروي په ضد په سیمه کې په عملیاتو اخته ده او پوځ دعوه لري چې د عملیات تو پرمهال د وسلوالو نیټورک شنډ کړی او په بشپړ ډول سره یې په سیمه کښې امنیت په ځای کړی دی. خو بلې خوا په وروستیو دوو ورځو کې په شمالي وزیرستان کې د تشدد دوه بېلابېلو پیښو کې درې پوځي افسرانو په شمول شپږ عسکر وژل سوي او شپږ نور سخت ټپیان شوي دي. که څه هم د دوی د وژنې ذمهداري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستې، خو عمران خان حکومت د وسلوالو په ضد کاروایي کولو په ځای د پېښې ذمهوالۍ د تندروي په ضد کار کوونکي بې وسلې تحریک پښتون ژغورنې غورځنګ په زندان کې بندي مشرانو علي وزیر او محسن داوړ اړفلې ده. عدنان بېټنۍ، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اورېدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د وایس آف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان سیاسي مخالف ګوند مسلم لیگ نون صدر شباز شریف د لندن نه بیرته پاکستان ته رسیدلی دی چې د راتلونکي بجټ وړاندې د خپل سیاسي ګوند لخوا یوه تګلاره خپله کړي. د دې ترڅنګ پاکستان پیپلز پارټي هم د حکومت خلاف د تګلارې لپاره تیاری کوي او په خپله حکومت هم اوس داسې غونډه کوي چې څنګه د سیاسي مخالف ګوندونو د تګلارو مخه نیولو لپاره په خپله سټریټیجي جوړه کړي. پوره تفصیل په د اسلام آباد نه د ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د کشنی اختر ورسته او د مسلم لیگ نواز ډلې د صدر شهباز شریف پاکستان ته په رارسېدو یو ځل بیا د سیاسي طریقونو د لړۍ شروع کېدو ویره ده او په داسې حال کې د حکومت په شمول مخالفو ګوندونو هم خپلې غونډې رابللې دي. د مسلم لیگ نواز ډلې صدر شهباز شریف د شاوخوا دوې میاشتې وروسته نن سهار لاهور ته راورسېدو. لاهور ته په رارسېدو د مطبوعاتو سره خبرو کې دوی وویل د حکومت په ضد تحریک په اړه پریکړې به د سلا مشورې وروسته کوي. دوی خپل د واپسۍ په اړه غلط بیانونه خوروونکو په ضد د مقدمې اعلان هم وکړو. د شهباز شریف پاکستان ته بیرته په راتګ د مسلم لیگ نواز ډلې مشران د حکومت پر بیانونو سختی نیوکې کوي او د مسلم لیگ نواز ډلې ویاندی مریم اورنګزیب خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي چې شهباز شریف د راتګ سره د وزیر اعظم عمران خان د ویرې وخت شروع سوی او دوی ته ورکول سوی د ډیل ټایم هم ختم سوی دی. شهباز شریف چې دا وخت په ضمانت دی. د رواني میاشتې په 14 نیټه به د رمضان شوګر میلز او اشیانا اقبال سکینډل په مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. خو د حکومت ملګری شیخ رشید وایي چې شیبا شریف تر راتګ باوجود به د حکومت په ضد څه تحریک ونه چلوي. شہباز شریف اس ہم دا وکٹ دواڑو اڑخنو تا لوبا کوی او دا شہباز شریف او دا نواز شریف فکر او سوچ چدا دیم پلڑختا دولوی مخالف گندونا پیپلز گند او مسلم لیگ نواز ڈلی دا حکومت پزید احتجاج دا گرانی او راتلونکی بجٹ پا اڑا دا سلا مشوری دا پارا سبالا دا خپلو پرلیمانی مشرانو خوندی را بللی دیم. عوامی نیشنل گند هم دا حکومت دا گرانی پزید دا احتجاجونو لڑی روانه کڑی دا. بل پلو تا وزیر اعظم عمران خان هم دا راتلونکی بجٹ پا محل دا مخالف گندونو دا ممکنه احتجاج او دا روانی میشتی پا 14 نیٹا دا ستری محکمه دا قاضی عظمت عیسا او دو نورو قاضیانو پزید دا ریفرنس پا محل د وکیلانو له اړخه کېدونکې د احتجاج په اړه د سلام مشورې دپاره د خپل ګوند دوی جدا جدا غونډې رابللې دي. د حکومت له اړخه سترې محکمې د قاضي فایز عیسا او دوه نورو قاضیانو په ضد د ریفرنسونو اورېدنه تر رواني میاشتې په 14 نیټه سپریم جوډیشل کونسل کې کېدونکې ده. سپریم بار اسوسیشن او د هیواد صوبایي بار کونسل د قاضیانو په ضد د ریفرنس د اورېدنې په محل ټول هیواد کې د هړتال اعلان کړی دي. نو په داسې حال کې د چېړونکو وینا ده چې خراب اقتصادي حالاتو له سببه حکومت ته به نه یوازې د مخالف سیاسي ګوندونو لاړخه د سخت احتجاج مخوي، بلکې د بجټ تر راتلو سره دا هم ویره څرګندېږي چې دا به د ولس لپاره هم لوی بار یا بوج وي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اورئ. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
یا هم د پاکستان په لور، د پاکستان حکومت د راتلونکي کال د پاره د ټکس د وصولیانو هدف 5550 ارب روپی ټاکلی دی. او همداشان د پاکستان حکومت د مالیاتو مرکزی اداري یا اف بی آر ته هدایت جاری کړی دی چې د شتمنو خلکو په اړه دی هغه کسان چې شتمنی لري خو ټکسونه نه ورکوي دغه پاک لدی ډیټا یا معلومات راغونډ کړي. نور حال به پرې الیاس خان په دې رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
حکومت دراتلون کی مالی کال 2019 شل د پارا د ټیکس راټولولو وفاقی اداري اف بی آر ته د ټیکس جال پراخه کولو هدایت ورکړی دي چې د هغه ټولو شتمنو خلکو ډیټا یا شمیره دی راغونډ کړي کوم چې غړ غړ بانکي کاتې لري، غړ غړ ګاډي استعمالوي، درانه درانه د بجلی او ګیس بلونه ورکوي او لګاتار د بهر هیوادونو سفرونه کوي خو تر دې دمه ټیکس جال کې نه دي شامل کړی شوي. دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان اف بی آر ته هدایت ورکړی دي چې صرف تنخواهدار طبقه باندې ٹیکس یا مالی بوجھ ولی اچول کی گی اور شتمند طبقہ ولی دا ٹیکس نیٹ یا جال نہ باہر دا. وفاقی حکومت دراتلون کی مالی کال دا پارا دا ایف بی آر دا ٹیکس وصولیانو ہدف 5550 ارب روپئے مقرر کرے دے کم چی دا روان مالی کال 1450 ارب روپونا تقریباً 15% زیاد دے او د اف بی آر داوا ده چې دوی به دا هدف ترلاسه کولو کې بریالي شي. حالانکه یاد ادارې د روان مالی کال هدف حاصل نه کړی شو او د جون میاشت ختمېدو پورې دوی ته د 1500 ارب روپو د ټیکس ته کمی مخه ده. ډیوا ریډیو چې د اقتصاد پوه او د پېښور پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان نه وپوښتل چې په روان مالی کال کې اف بی آر ته د ټیکس راغونډولو کې تقریبا د 1500 ارب روپو د کمی مخه ده، نو آیا حکومت لخوا د راتلون کی مالی کال د پارا د 5550 ارب روپو د ټیکس وصولیانو هدف د خواهشاتو نه ډک نخ کاریږي؟ نو هغه وی
هغه دا حکومت ته یاد نه وکم دي نه اور ایمبیش کی ټارګټ فټ کی ګراوند ریالټی ست نه ګوري چې راز څنګه د اکونومي حالات سړي اسپیشلی د ریونیو کلیکشن بارا کی او کله هم تیر سو کال کی حکومت نه دی یاد چې څنګه موږ خپل ټارګټ اچیو کړی. ټیکس نظام کې څه غټ چینجز پکار دی راشي، نتورک وسی شي، انډایرکټ ټیکسز نه ډایرکټ ټیکس سیستم موږ وړو اوس حکومت سره د بی آر سره د ریوینیو کلیکشن د پاره د چې نو هغه د ټولو نه غټ سورس چې کوم نه هغه یو سیلری کلاس دی چې د هغې خو کارانو بله څه چاره نشته اټ سورس د هغې نه انکم ټیکس ډیډکشن کیږي. ما ته خو ښکاري نه چې دا ټارګیټ به دی اچیو کړي که عمدا د یو دا دی په ټیکس سیستم کې ریفارمز راشي غټ غټ کارپوریشن او مالداره مالداره خلک هغه په ټیکس نیټ کې راشي او هغې نه ټیکس وصولي شروع شي نو بیا چې کوم دی نو پاسبل ده ادروایز خو زما خیال نه دی چې دا به اچي.
بلخوا د ایف بی آر نوی ټاکل شوی چیرمین شبر زیدی ویلی دی چې د ټیکس موجوده نظام د ملکی اقتصاد لپاره یو لوی خطر دی او دا چې زیاتره کاروباری غړي ټیکس ورکولو ته تیار نه دي. وزیر اعظم عمران خان ته په یو لیکل شوی خط کې چیرمین ایف بی آر ویلی دی چې په 22 کروڑ آبادی کې صرف 600,000 خلک ټیکس ورکوي. د بجلی کمرشل کنیکشن لرونکي 1.5 لک تاجرانو کې 90% د ټیکس نظام نه بهر دي. د دې وینا ده چې د 50% نه زیات ټیکس د هیواد 300 کمپنیانو ورکوي او دا چې ملک کې په غټه کچا بغیر د ټیکس دولت را جمع کړی شوی دی او د ټیکس وصولیانو نظام د جی ڈی پی یا د کل مجموعی پیداوار د 10% نه هم کم دی. یاد دی وی چې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمار دی چرته چې د ټیکس وصولیانو شر ډیره کمه ده. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو او ټلویزیون دا ډیب ریډیو ټلویزیون دی. تاسو د الیاس خان رپورټ واوریدو. هم د پاکستان اوسنۍ اقتصادي سروې ښایي چې اوسنۍ حکومت په ځان ته چې کوم اقتصادي اهداف ایښودي دي هغه به ترلاسه نه کړی شي. د کال 2018 او 2019 مالی کال بجټ په حکومت هم په دې میاشت کې سورې پس وړاندې کوي او اصلن کاران وایي چې حکومت ته به یو شمېر چیلنجونه وي. په دې حق باندې تفصیلي رپورټ د مردان ندری رادیو خبریال لیاس حسین راکوي.
په داسې حال کې چې د روانې میاشتې په 11 نیټه د پاکستان حکومت قومي بجټ وړاندې کوي، ورځپاڼې وایي د روان مالی کال 2018 او 2019 د اقتصادي ترقۍ هدفونه نه دي پوره شوي او دا چې د ماهرینو په وینا په روان مالی کال 2019 او 2020 کې حکومت ته د ټیکسونو راغونډولو او ترقیاتي هدف پوره کولو کې مشکلات مخې ته راتلی شي. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان وایي حکومت په مالی کال 2018 او 2019 کې د اقتصادي ترقۍ هدف 6.3% مقرر کړی وو، خو د ملک دننه صرف 3.3% اقتصادي ترقی شوې ده. په دې حق لاده اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د نړیوالی مالیاتی ادارې سره د وروستو پاتې معاهده او د ملک دننه د روپې د قدر د کمی، ټیکسونو د زیاتولو، د سود په شرح کې اضافه او ګرانی داسې وجوهات دي چې په اقتصادي ترقی اثرات غورځولي دي. دوی وایي د تحریک انصاف حکومت IMF سره د خبرو اترو نه وړاندې په ملک د روپے قدر رقم کړي وو، په اپراتی زر کې اضافه شوی وو او د سود شرح هم د حکومت لخوا زیاته کړي شوی وو. د روپے قدر یې رقم کړو او د هغې سره په ملک کې ګرانی هم زیاته شوه. ډان ورسپانه وایي حکومت په قومي بجټ کال 2018 او 2019 کې د کارخانو د پیداوار هدف 0.6% ایښودی وو، خو په دې کې صرف 1.4% ترقی شوی ده. اگر چې په ملک کې د بجلی د پیداوار ګڼ شمېر منصوبو کار شروع کړی دی، خو بیا هم د توانایي په شوبه کې ترقی په ښکته راغلی ده. د وړو کارخانو د پیداوار هدف 3.1% په ځای صرف 0.3% لیدل کیږي. د خدماتو په شعبه کې سرکاري د ترقې شرح 6.5% وه، خو دا هم 0.5% تراکو ده شوې ده او د ودانۍ په مت کې 0.6% ترقی شوې ده. روان مالی کال 2019 او 2020 کې د پاکستان حکومت په قومي بجټ کې د 200 ارب روپو د ټیکسونو د اضافي پلان لري او حکومت وایي چې د ټیکسونو هدف به په راتلونکي مالی کال کې 5.5% پنځه ټریلیون روپے وی. خو مہتاب حیدر وای چې پراتلون کې مالی کال کې بعد د پاکستان حکومت او عوام غټو چیلنجونو سره مخ شي.
ایف پی آر کا ٹارگیٹ ہے سال کا ٹیکس کلیکشن کا جو 5.5 ٹریلین کے لگ ہے, اور یہ جو 5.5 ٹریلین کا ٹارگیٹ ہے یعنی آپ کو تقریباً 38-39% کی گروتھ جو ہے وہ چاہیے ہوگی.
ڈی وائی دے کال ای بی آر 5.5 ٹریلین روپے دا ٹیکسونو ہدف مقرر کرے دے, او دا دی دا پورا کولو دا پارا زما پا خیال 38% اقتصادی ترقی پکار دا. پا دا سی صورتحال کی ترقی نکی گی او اقتصاد پلان دی دی دا با دا حکومت دا پارا یو غٹ چیلنج نر ڈک صورتحال وی او عوام به هم د مشکلاتو سره مخ کیږي. یاد دیوی اقتصادی د ترقی د هدفونه د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت اخو دی او پاکستان تحریک انصاف ته د اگست په میاشت کې حکومت ورکړی شوی وو. ریاض حسین, وایس اف امریکا, ڈیوا, مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
عوامی نیشنل پارٹی یا اے این پی نن د یکشن بیا د اتوار په ورځ د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره وکړه. دغه مظاهره د دوی د ګرانۍ په هیواد کې د ګرانۍ په مقابل کې وي, او په دې کې د حکومت کړنې او کارکردګۍ باندې انتقادونه کول. د دې ترڅنګ د اے این پی یا د عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفندیار ولی خان احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دوی به د ججانو په اړه د وکیلانو د احتجاج ملاتړ هم وکړي. په دې هکله نور رپورټ له حمید الله نواوري.
د عوامی نیشنل ګوند لخوا د ګرانۍ پر ضد مظاهره د پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې ترسره شوې. چارسده کې هم یو داسې غونډې ته په وینا کې د عوامی نیشنل ګوند صدر اسفندیار ولی خان وویل د ګرانې له وجې د ټولنې درمیانه او د سپینې جامې ډله په ختمېدو ده.
څنګه چې تاسو روانه کپتان صاحب په دې یریږم چې متوسط طبقه ختمه شوه, او د متوسط طبقې تعلیم پوها دا د ښکته درجې سره یو ځای شو او هغه مټی او دا مازغه چې رایوزه شي په دې پاکستان به داسې انقلاب راشي چې تاسو یې تصور هم نشئ کولی.
دا مظاهرې په مردان, ډی خان, کرک, بنو, چترال, ابتاباد, سوابه, سوات, تورغر, شانګلا, مومند, باجوړ, نوخار, بټګرام او نورو یو شمېر ځایونو کې وشوې. اسفندیار ولی وویل د وکیلانو چې د ججانو پر ضد د دایر شو ریپرنسونو په اړه کوم احتجاجونه اعلان کړي, عوامی نیشنل ګوند به پکې برخه اخلي.
اوس دا یو جج دا سیدی چې د خدای لپاره فیصله کوي د حکومت ما ته نه دي, په 14 تاریخ د هغه خلاف ریفرنس را میدان کړی دی. زه اعلانیه تور دا وایم چې این پی په وکیلانو سره مکمل تور ولاړی, هر فیصله چې هغه کوي موږ ورسره یو. دا د خپل مرته بچای جوړول دا خو طریقه نه ده بل چلولو.
د میډیایي راپورونو تر مخه د عوامی نیشنل ګوند تر څنګ د اپوزیشن نور ګوندونو هم د پیشګی جمنې سره سم د اختر تیرېدونه پسته احتجاج پیل کولو ته مټې راخکل پیل کړي دي. په دې حقله د ګل پورس د پیپلز ګوند د چیرمین بلال بټو په مشرۍ کې مشاورتي غونډه رابلل شوې ده, او د ګوند یو مشر پر حت الله بابر مطبوعاتو ته ویلي په غونډه کې بعد هیواد دننه د ګرانې او د حکومتي چلند پر ضد د دوامدار احتجاجونو لار ټاکلې شي. تر اوسه نور سیاسي ګوندونو د احتجاجونو په ځانګړي توګه اعلان کړی دي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وړاندې په اسلام آباد کې زر د یو زورور احتجاج پیل کولو دړکه ورکړې ده او ویلي په پېښور او کوټه کې به د اختر نه پسته احتجاجي ملین مارچ په ټاکلو شو نیټو کول شي. مطبوعاتي راپورونه وایي په وروستیو کې د پټرول په قیمتونو کې اضافه، د بجټ رانږدې کېدل، د ججانو خلاف د حکومت ریفرنسونه، د نیب د چیرمین د ټلیفون لانجمنې خبرې او د شمالي وزیرستان تازه پیښو او بیا د پارلیمان د دوو غړو نیول د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج غږ ته زور وربهلی دی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون دی اوزو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. زمونږ همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړي.
د پاکستان حکومت د سپریم کورټ د یو جج د جسټس فایز عیسا خلاف یو مقدمه سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلې ده، خو د وکیلانو، انجمنونه او نور عام خلک هم په دې مقدمه خفه دي. د جسټس فایز عیسا خلاف د حکومت پاکستان په جوړه کړې مقدمه د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د نامتو لیکوال د صلاح الدین احمد یو معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د جسټس عیسا خلاف یو فضول او بی بنیاد مقدمه. صلاح الدین احمد ڈان کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د پاکستان ټول وکیلان او د دې وکیلانو تنظیمونه د جسټس فایز عیسا خلاف د حکومت پاکستان د جوړې کړې مقدمې په مخالفت کې راپاسېدلې دي او مطالبه کوي چې دا مقدمه دي واپس واخیستې شي. خو د حکومت دلیل دا دی چې د حساب کتاب د قانون نسوک هم بالا نه دي او د جسټس عیسا خلاف د مقدمې فیصله به سپریم جوډیشل کونسل کې ناست عمده د ملګری کوي. خو ډان اخبار د دې مقدمې خلاف د خپلو دلیلونو په وړاندې کولو لیکي چې د دې مقدمې له سوابه به سپریم کورټ نه د خلکو اعتبار پاسي او دې سره به د سپریم جوډیشل کونسل عزت او اعتبار ته هم خیفت رسیږي. د سپریم کورټ د وکیلانو د انجمن صدر امان الله کنرانی خپل یو بیان کې په سپریم کورټ او سپریم جوډیشل کونسل باندې شک ښکاره کړی دی چې دا دواړه ادارې انصاف نشي کولی. د زیاته کړې ده چې په عدالتونو باندې نااعتباري پیدا کېدل د معاشرې د خاتمې آغاز دی. هر کله چې په صفا سوترا او غیر جانبدار عدلیه باندې یقین او اعتبار د یوې منظمې معاشرې مضبوط بنیاد ګدي. د غیر جانبدار او صفا سوترا عدلی اهمیت په امیرانه حکومتونو کې هم منل کیږي. کله یو ملک د اولس په مازغو کې یو ځل دا خبره کیناسته چې د ملک عدالتونه او پدې کې ناس ججان د انصاف په بنیاد فیصلې نه کوي، نو خلک بیا د دې قسمه عدالتونو او ججانو قانوني حیثیت نه انکاریان شي. پاکستان کې لادا سے خلک شته چې د عدلیه په ازادۍ یقین لري، خو کله چې د خلکو واسطه یا لین دین عدلیه سره راشي او عدالتونه او ججان د نږدې نه اوویني، نو بیا د دوی یقین کمزوری کیږي. مضمون نگار صلاح الدین احمد خپل مضمون کې نور لیکي چې د جسټس فایز عیسا خلاف د حکومتي مقدمې د غیر مناسب والی دویمه وجه د دې مقدمې پس منظر دی. د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د خپلو شپږ څلوېښتو کلونو په تاریخ کې تیر کال پړومبي ځل یو جج په غلطه کارګزارۍ د خپل منصب نه لرې کړی دی. د دغې جج په غلطو کارونو کې د بډو رشوتونو یا د نالایقتوب جرمونه نو، بلکې د دغه جج یعنی د اسلام آباد د های کورټ د پخوانی جج د جسټس شوکت عزیز صدیقی جرم صرف داو چې هغه په عیسائی الزام لګولی و چې په عدالتونو باندې خپل اثر رسوخ استعمالی. ډیر خلک ګڼي چې د جسټس فایز عیسا ګنا هم د پخوانی جسټس شوکت عزیز صدیقی غوندې ده، ځکه چې جسټس فایز عیسا د فیض آباد د درنې په مقدمه کې د وسله بند فوزونو او د عیسائی واکمنو افسرانو ته حکم کړی دی چې دوی د خپلو هغو اهلکارو خلاف تحقیقات وکړي چې دوی په سیاست کې په ګوتو وهلو خو د خپل سوګند خلاف ورزي نه ده کړې، ځکه چې د فیض آباد د درنې د ختمېدو نه پس د عیسائی د اهلکارو درنې له راغلو کسانو باندې د نقدو پیسو د تقسیمولو ویډیوګانې جوړې کړې شوې دي. ڈان لکھی چې د جسټس فایز عیسا د دې فیصلې نه ورستو پی ټی آئی او د پی ټی آئی اتحادیانو په ده باندې تور پورې کو چې د ججانو د پاره د مقرر ضابطه اخلاق خلاف ورزی کړې ده، ان چې ده باندې د هندوستان د ایجنټ کېدو الزام هم ولګولې شو. د جسټس عیسا خلاف د حکومتي مقدمې د نامناسب والی درېم وجه خپل د دې مقدمې معیار دی. په د الزام لګولې شوې ده چې جسټس فایز عیسا د ټیکس په خپلو ګوشوارو کې بهر ملکونو کې د خپل کور ودانی او د بالغو بچو په نوم موجود جایداد نه دی ښکارا کړی. مضمون نگار تپوس کې چې آیا داسې څه قانون شته چې دی به د خپل کور ودانی او د بالغو بچو خارجي جایداد لازمي تور ښکارا کوي. په دې باب له سرکاري ترجمانان د پارلماني غړو د مقدمو حوالې ورکی څوک چې د خپل کورانو په نوم د خارجي جایدادونو په نه ظاهرولو نه اهله ګرځولې شوې دي، خو د پارلماني غړو د معاملو فایز عیسا سر د تړلو عمل بالکل غلط دی، ځکه چې په پارلماني غړو الیکشن کمیشن دا لازمه کړې ده چې د خپل ښځو او بچو او د خپل ځان هر قسمه اساسي به الیکشن کمیشن تخکاره کوي. هر کله چې د انکم ټیکس په آرډیننس کې داسې هیڅ وینا نشته. صلاح الدین احمد ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې صدر مملکت د یو جج خلاف مقدمه په هغه صورت کې سپریم جوډیشل کونسل ته لیږلی شي کله چې د سره ټوس شواهد موجود وي. په مفروضو باندې مقدمه جوړول مناسبه نه ده.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملک
اوس هم د زراعت له نړۍ نه یو زړه پورې رپورټ. دا وخت تاسو پوهیږئ چې د ډیرو میوو بازار تود دی، هغه هم په عام په افغانستان کې هم په پاکستان کې. خو په پاکستان کې دا وخت د نورو میوو تر څنګ د الوچو وخت هم را رسیدلی دی. دا چې ښه الوچې د کوم ځای دي او باغوانان څه ستونزې ګالي او دغه الوچې څنګه خرڅیږي، څنګه راوړل کیږي، خرڅونکي څه وایي، اخیستونکي څه وایي، په دې هکله زموږ خبریال ملک وقاص یو رپورټ را لېږلی دی چې په ګډه سره اورو.
د میوه باغونه په صوبا کې قسمه قسمه دي چې یو شمیر مزیدار میوه په هر موسم کې پیدا کوي. په پټولو کې کومره میوه الوچا ده چې موسم یې نهته د دوه میاشتو پورې اوګديږي. الوچا سوات مردان چرسدا پیښور او کوهات پاره چینار کې پیدا کیږي، خو په خوان رنگ او جسم د ټول نغور الوچا په اورمل پیښور کې پیدا کیږي چې په بازارونو کې د فارموسه یا وی آی پی پنوم ټولو نه پګران نر هم هرسيږي او د مل غټو خارونو ته لګل کیږي. د میوه دکاندار عظمت هم د دې ستای نه کوي.
یو باسه ملاویږي په 60-70 روپیا کیلو ملاویږي د خپل وطن وی، بل چې رسواد دار ازینو دا 100-120 کی ملاویږي. دا اورمړو چې شنو دا په 300 روپیا ورګي پیکټ 2 کیلو پکې په کم 2 کیلو پکې وی، دغه سی وی وړي وړي پیکټ راځي. خو دا دې نه داجی چې دا اورمړو والا خخ کولې لوشي راځي. 1 نمبر ایوانی په ذایقه کې مخې او په خاص کې مخې.
د الوچه باغ د میوه لګیدو نه مخکې په لکونو روپو د دوو او د درو کالو د پاره ټیکادار اخلي چې د غټو غټو سره قدرتي افتونو تاوانونو سره هم مخ کړی دي. فضل رحیم وای
پرس کال تاوانونو کړی دي ډیر سخت نو بسته شر کنه غلې ګنو شو افت راغی په ملک او سوداګان دی په لختو کې کړی وي ما خالی دل کسی ور کړی شي وي او کچا باندې دي کنه جی کچا باندې خلی دا د خیرم دوه کال راشي دي دا پټه چکم کې لګی یو دو کال لپاره یو کال ختم شو بل کال وک خیر کې نصیب شي جوند وی مې بیا به راځو سنبالو وی.
د باغونو ماهر او باغوان مستقیم وې چې د خصمانه په خ تور طریقو دوی د باغونو نه خ پیداوار او ګټه تر لاسه کول شي.
پدې پټو کې جهان پاتې کې کټای کې ناغانه د پکار دا خخ او چوره په دغه څنګه کې لکه په دې تنکي څنګه کې لکه دا څنګه سره به کټول واړې او دغه کې که اخوا دې خوا شوې یا لک برکو یا دې لکه مطلب چې دغه خراب ځای کې کټ کو نو کټ کول زه یو پیژندل پکار دی.
نن سبا د پښتونخوا د اوبخور پزمکو د روایتي فصلونو پر ضد مختلف میوه باغونو کې اضافه کال په کال کیږي چې میوه یې هم ډېر خوندور دي. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. که څه هم د اختر چې کومې درې ورځې خوشحالي وي هغه سر ته رسیدلې دي، خو بیا هم په خیبر پښتونخوا کې اوس هم ځینې خلک د پښتو صوفي شاعر رحمان بابا مزار ته ځي او په شپږمه ورځ هم دغلته د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. زمونږ په سیمه کې خبریال داود جبارخیل هلته ورغلی او د خلکو سره یې خبرې کړي.
دا اختر نن شپږم ورځ ده، خو بیا هم د رحمان بابا په زیارت کې ډیره زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. د مختلفو سیمو څخه خلک راغلي دي د زیارت کولو لپاره. خلک وایي سپ امریکا ډیوا رادیو ته وایي دلته مونږ راغلي استو، ډیر زیات سکون مونږ ته ملاو شوی ده. دلته زیارت کې مونږ د ځان لپاره، کور کلی، د وطن لپاره دعاګانې کړي. د حق لم د خلکو سره خبرې کړي دي.
وجید موږ د دې مزار ته حاضر ده پام
کې راغله کله کنا فیل زده
نه جی زما پیرا زده بس تقریبا زو چې راغلم ډیر سن وکړل خو راغله د سه سکون د سه ذهني کوم سکون دی هغه ما بل ځکه نه دی محسوس کړی. او دا د الله تعالی خاص ولی د په وجه نه ذهن جو فرش وي او دماغ باندې کوم بوج هغه ځنا ټول کم شو او تقریبا ډیر دا ډیر سکون محسوس کوم.
کا سکون ملاو شو؟
او جی بالکل. دا ډیر خاص د الله تعالی ولی دی او دی په وجه باندې د دنیا مو آباد ده او تقریبا چې ډیر زیات سکون ورته محسوس کوي. زه ډیر زیات درځم. دریم ما
کوم شي نه راغله
باز خیر و اټر باز خیر
سر دې اختر کې دل درغله رحمان بابا وغله خان
هر هر ورځ راځي چې جمعش پہله خو ضروري دی.
جمعش پہله څنګه لکه ضروري دی؟
دلته ورس کې پروګرام کې د رحمان بابا کلامونه پکې و.
لکه تاسو خپل سره فار راځي
موږ راځو رحمان بابا له شعرونو سره شوق ته لکه خشیرونه
او کسوفیانا کلام د مين محبت لپاره یوازې راځي که نور څوک ملګری در سره یې
نه ټول ملګری در سره یې چې څومره ډیر کسان راځي لږ دوه لږ کسان
پر سټډیم وګوري د شپې
دا یار د شپې 2 بجو پوری
یار به زه خپل ځانیم د بچپن را سره اعظم تقریبا شل 15 کال زمونږ یو چرزو ترازو په دې کې درازو دا بزرګان دی اولیا دی خو خره دی خیاسته تیری شوی په دې کې د باندې راځو
کوم ځای نه راغلی استه
سادی پلان سفر تر راغلی خو مون بل زیارت ته تلو او باندې په مونږ نه چا بابا جی جی سلام مو په خیر بس واپس یو بیا په دې تزه
سپورو کې ځاتره خلک پارکونو ته ځي او خپل فامیلو ته ځي نو چې تاسو څنګه دې زیارت ته مخه کړی دی
جیدار چاله خپل لړ مرزي ده بس د مونږ د ملنګي دی لکه او بس د ملنګي کې خوشاله په زیارت د مو په خپل ځای چې یار دوست را سره یو ځای نه په خوراک په ښکاک په بس دا د مو خوشاله
دوار تا کوي تاسو
او جی دا واره فار فورا چې په بل دا یار دوست را هم شوی نه بس اول هغه زیارت ته لاړ ولکم دا و او کړه د خپل یار دوست لپاره ورو بېګانو لپاره د پیلي لپاره وطن لپاره جنگ جګړې نه
پار کاو دې ځای
ډیر پر چل تلاټ سفر کو نو تاسو ذهن نم بدلیږي به شاله ته غلط او تم کې اچي زیارت راځي شهر کې پاتې کې زموږ کا ملنګې دې دا ډېر سکون مو سره بس پاتې وجه دې زیارت مو سره کا کوم ځای
راځي
ډېر ټک دې دا کار په واجب کې کار راغلی په دې سمای بازار افغان بابا روکی نه مو چې دې دا
داود چبارخیل وایس اپ امریکا ڈیو راڈیو پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اوس هم د امریکا حالات په امریکا کې څه مده مخکې چې د امریکا د 2014 صدارتي انتخاباتو په اړه او بیا په هغه کې د روس د لاسوهنې په هکله څه خاص پلټونکی ټاکل شوی و رابرټ مولر، هغه څه مده مخکې خپل رپورټ وړاندې کړ کانګرس ته. البته وړاندې خپل رپورټ یې د عدل وزارت ته وړاندې کړ چې بیا لوی څارنوال کانګرس ته وړاندې کړ. زمخ کې رابرټ مولر یو پریس کانفرنس کې هم را څرګند شو او ځینې نوري ویناوي واورولې. سبا ته ټاکل شوې ده چې د امریکای په کانګرس کې، البته په جوډیشل کمیټه کې د کانګرس، د مولر د ورسوي خبرو او څرګندونو په حق له اوریدنې او د اوریدلو غونډې تر سره شي. په دې حق له زموږ همکار سمینه احسان نور جزئیات تاسو وړاندې کوي.
دغه د کانګرس اورونه بعد راتلونکي ګل پورس په واشنگتن کې کیږي. خو د خصوصي نمائنده رابرټ مولر چې دغه رپورت مکملولو پسې خپل سوکۍ پرې خو دی، وا د کانګرس کمیټې ته جواب د پاره وړاندې ناراضي. دغه اورونه به لیسنز فرام د مولر رپورت پرزیدنشل ابستراکشن اند ادر کرایمز د نوم د لاندې کیږي. یعنی مطلب دی د مولر د رپورت نه ذکرې صدارتي اختیار په ذریعه مخنیول او نور جرمونه. د کانګرس کمیټې ته به پخوانی امریکني وکیلان او نور قانوني ماهرین وړاندې کیږي. په دغه کسانو کې به یو د 1900 واټر گیټ او رونی اني شاهد، او د هغه وخت د صدر ریچرډ نکسن د پاره د وایټ هاوس وکیل جان ډین هومي. د کانګرس کمیټې وای غواهان به د مولر رپورت په ثبوتونو بحث کوي چې ګینې صدر ترامپ اکثر لا په تفتیش کې خندان جوړول. د کم په وجه چې د امریکا استخباراتي ادارو په نتیجو باندې باور نور مضبوط شو چې روس د 2014 د امریکا صدر د انتخاباتو کې لاسوهنه کړي په دینیت چې ترامپ صدارت ته ورسي. د نن پس بعد شورو پورس د کانګرس استخباراتي کمیټې هم یو اورونه کوي. دغه کمیټې ته بیا رابرټ مولر وړاندې کیږي، او د امریکا وفاقي استخباراتي ادارې یا اف بی آی په خوانی مشران به هم اوریدل کیږي. دغه دوانو کمیټو مشري به ډیموکراتس کوي. ډیموکراتس ځان لا په دې معاملې په یو رائے نه دي چې د مولر سره څنګه معاملې وکړي شي. مولر د کانګرس کمیټې وړاندې د بیان یا سوال جواب ورکولو نه انکار کړي په دې یره چې د سیاسي ګټو لپاره د هغه نه فائدہ غسته کېدی شي. خو ډېر ډیموکراتس په دې یقین دي چې مولر ته د رپورت په حق لا خلکو ته د خپلو موندنو وضاحت کول پکار دي. ډیموکراتس په دې هم غور کوي چې کانګرس کمیټې ته وړاندې کېدو لپاره دی رابرټ مولر ته قانوني پیغام ولېګل شي. د مولر رپورت په حق لا زیات نه زیات معلومات ترلاسه کولو د دغه کمیټو کوششونو مخې ته دوه خندان دي. یو د صدر په حیثیت ترامپ ته ترلاسه خصوصي حیثیت، او بل دا چې مهمه گواهان هم بیان ورکولو یا نور دستاویزات جمع کولو نه منې کړی شوی. بلخوا په سپیکر نانسی پلوسی هم د ډیرو ډیموکراټانو لخوا فشار رو پر زیاتیږي چې د ترامپ د مواخذه د پاره دی یو عمل شروع کړي. خو پلوسی په دې حق نه ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00202 205 003.
دا د وایس اف امریکا ریډیو ټلویزیون خبرونه ده چې تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه غبانې اوري او تاسو به موږ د کرکټ حال هم درکو د هندستان او د استرالیا ترمنځ چې کوملو به هغه سر ته رسیدلې ده. هندستان په دغه سوارلسم میچ کې چې د ورلد کپ میچو په دې کې استرالیا ته ماته ورکړې ده. د استرالیا خلاف د هندستان لوبغاړو د 15 وکټو په تاوان 325 رنونه جوړ کړو. په جواب کې د استرالیا ټیم په 500 ورونو کې 346 رنونه جوړ کړل. د هندستان لخوا د ټولو زیات سکور 152 رنونه جوړ کړو. او اوس راځو د یو بل رپورټ اړخ ته. امریکایي پوز ترکی ته د جولای میاشت اخیر پورې وخت ورکړی دی چې د روس نه د میزایل دفاعي نظام اخستو چې کومه فیصله ده هغه ادربي او که نبي نو امریکا به ترکی ته F-35 جنگي جهازونو پروګرام هم ادربي او نو به پایلټانو ته تربیه ورکوي. رپورټ پې د زمونږه همکار
امریکا ترکی ته خبرداری ورکړی چې د جولای د میاشت تر اخره پورې د روس څخه د هوایي دفاعي سیستم یا نظام اخیستو څخه لاس واخلي. کنه که داسې ونه کړل نو امریکا او ناټو اتحادیې څخه د F-35 جنگي جازونو پروګرام څخه به لرې کړي. د امریکا د دفاع چارو عبوري سیکرټر پیټریک شانان د ترکی خپل هم منصب ته یو لیک لرلی چې د ترکی پایلټانو تربیه به د جولای په 1.5 وځنډول سي او که ترکی د روس څخه د دفاع نظام اخستو څخه لاس وانه خستو نو د ترکی امریکا څخه اخستل سوي سلور F-35 جازونو اخري قبضه به ورنکړي. شاغلي په لیک لیکلي چې د F-35 پروګرام لپاره د ترکی د پایلټانو تربیه تبع اړتیا نوي کچري د F-35 جنگي جازونو پروګرام وځنډول سي. شاغلي شانهان په خط کې لیکلي چې F-35 موجوده تربیت اخستونکو پایلټان چې دا مهال د لوک ایر فورس بیس او په اګلینز ایر فورس بیس کې تربیت ترلاسه کوي بل کورس مکمل کوي سي او بیا د دې کال د جولای 1.5 نیټه به د امریکا څخه بیرته ترکیه ته ځي. او زیاته کړی چې اوس هم د متبادل وخت سته چې ترکی د 300 روس څخه د اخیستو فیصله بدله کړي. ښاغلی دا هم خبرداری ورکړي چې د روسي 300 وایي دفاعي نظام اخیستل د انکارا د امریکا او ناټو سره اړیکې په خطر کې اچولې دي. امریکا ترکیه ته وار په وار خبرداری ورکړي چې د روس څخه دفاع نظام اخستل د F-35 جنگي جازونو لپاره خطر دی کم چې ترکی پلان لري د امریکا څخه واخلي. امریکا وایي ترکی دواړه یعنی د روس څخه S-300 او د امریکا څخه F-35 جنگي جازونه نسی اخستلی. که څه هم د امریکا لخوا د خبرداریو باوجود ترکی د روس څخه د دفاع نظام اخستو ته دوام ورکړی دی. ترکی سل جنگی جازونو اخستلو کې دلچسپی لري چې قیمت یې نږدې $90 جوړیږي. څېړونکي وایي که ترکی د F-35 پروګرام څخه لرې کړي نو دا د دواړو اتحادي هیوادونو په اړیکو کې به په دې وروستیو کې تر ټولو لوی لانجه وي.
دا د VOA دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ګران اردوونکو په دې زبانې زمونږ دا خبرونه د ټلویزیون سر ته رسیږي. خو له دې وروسته زمونږ آخري پروګرام به تاسو زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي. تاسو هم هغه اوریدای شئ. او اوس محمد اکرام
او زه فواز لمی
تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.